سلام شهدا مشال لیدو دی په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې دي. شاهین بنریم او تاسو ته په دغه خبرونه کې راکلی ویم. د خبرونو لومبه برخه کې تاسو ته په مهمو موضوعاتو باندې راپورونه او تبصرې وړاندې کوو. په دوی منی میکه باز منګه ونی ز خبرونه د مشال درنا لاندې بحث اوري په لومبه د وخت خبرو. د سند په سکر کې د ترګریز دی عدالت د پښتون ژغورنی غورزنګ د مخکخ او قومي سملې د پخوانی غړي علي وزیر ضمانت منظور کړی دی. د بلوچستان په خوزدار کې په 14 کې درې کسان وژل شوي او 9 نور زخمیان دي. او د امریکا د استخباراتي ادارې CIA مشر ویلي دي چې امریکا له یوکرين سره د استخباراتو شریکول بند کړی دي. د خبرونو تفصیل. د سند په سکر کې د ترګریز دی عدالت د پښتون ژغورنی غورزنګ د مخکخ او قومي سملې د پخوانی غړي علي وزیر ضمانت منظور کړی دی. د نوموړي وکیل ملک عنایت کاسی پرون مشال لیډو ته وویل چې عدالت د علي وزیر ضمانت منظور کړی دی او باید هغه د قانون سره سم خوشې کړل شي. نوموړي زیاته کړه
پنځش پر نور اف آئی آر هم داسې پاوایی خبرو باندې د پولیس والان د دیشی نوټس نه اخی اف آئی آر در لہذا د ضمانت دی اوسی نیمه گھنٹه بعد بس بیا آرڈر وکړي څو سار به انشاءالله علي وزیر را خلاصي.
دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان پولیسو علي وزیر د پروري په 11 د سند پولیسو ته وسپاره او هغوی سکر ته ولیږه. د پروري پر لومړۍ نیټه په سکر کې په دایره شوې مقدمه کې پر علي وزیر یو ځل بیا د ریاست او پوست پر ضد د ویناګانو او خلکو د راپارولو تورونه پوري شوي دي. علي وزیر دغه تورونه رد کړي دي او وکیلانو یې د هغه ضد مقدمې جعلي بللې دي. د بلوچستان په خوزدار کې په 14 کې درې کسان وژل شوي او 9 نور زخمیان دي. پولیس وایي چې پرون تر سر شوي د دې بمی برید هدف د یو قبایلي مشر عبدالصمد سمالانی گاډې و چې په نال بازار کې مصری ته ولاړو. د نال د پولیسو د تانې سچو باول خان مشالی ډو ته ویلي دي چې په 14 کې درې کسان وژل شوي او د عبدالصمد سمالانی او دغه د دوو ساتونکو په ګډون پکې نور 9 کسان زخمیان دي. دا خوزدار ډیپټی کمشنر یاسر اقبال د پیخی پزی کی خبر اعلانو ته ویلي چې لومړنۍ پلټنې ښایي چې 14 کې مواد په یو موټر سایکل کې اخودل شوی وو او د 14 لپاره ریموټ کنټرول کارول شوی دی. تر اوسه د دغه برید ذمواري چا نه ده منلې. د یادونه وړ ده چې د مارچ په 3 هم د بلوچستان په قلات کې د امنیتي ځواکونو په یو قافله په ځانمرګي برید کې یو سرحدي عسکر مړ او 4 نور زخمیان شوي وو. د دغه برید ذمواري وسلوارې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه. د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزۍ د خیبر پښتونخوا د شانګلي ضلع په بر کاڼا کې خپل کلي ته ورغلې او د خپلو خپلوانو سره یې لیدلې دي. ملاله پاکستاني طالبانو په کال 2012 کې هغه وخت په مخ په ډزو ویشتلې وه چې هغې په 15 کلنۍ کې د نجونو د تعلیم لپاره غږ پورته کاوه. د نوموړي د سفر په اړه د ملکنډ ډیویژن د پولیسو مشر شیر اکبر خان بیګا خبریالانو ته وویل چې ملاله یوسفزۍ د هغې پلار ضیاءالدین یوسفزۍ مور تورپیکۍ په هلیکاپټر کې د شانګلي شاپور کلي ته ورغلې او د هغه سکول دوره یې کړې ده چې د ملاله فنډ په مالی مرسته د یتیمانو ماشومانو لپاره جوړ شوی دی. د نوموړي په خبره پر دغه مهال سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي وو او بې له نږدې خپلوانو ورسره نور چا نه دي کتلې. دا په ملاله د برید نه وروستو لومړی ځل وو چې هغې د خپل ټاټوبي څخه کتنه وکړه او هم په هغه ورځ اسلام آباد ته ستنه شوه. د کوټې په ګډون د بلوچستان په بېلابېلو ضلعو کې ځایي چارواکو د کویلې د کانونو مالکانو ته افغانانو ته د کار نه ورکولو امر کړی دی. د بېلابېلو ضلعو د انتظامی او پولیس چارواکو لخوا په اعلامیو کې ویل شوي چې هغه افغانان چې افغان سټیزن کارډ نه لري باید د مارچ تر 1.5 نیټې پورې پاکستان پرېږدي. د سرکاري اعلامیو تر مخه د کویلې د کانونو مالکانو ته امر شوی دی چې هغه افغانان له کارونو لري کی چې کارډ نه لري او خپل هیواد ته دستانه کی. چارواکي زیاتوي چې که داسې ونشي نو د کویلې د کانونو د مالکانو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. بلخوا پرون مشر لیډو سر په خبرو کې په بلوچستان کې د قانونو د مالکانو د اتحادیې سکتر فتح شاه په حکومتي اعلامیه د خپل خفګان څرګندونه وکړه او زیاته کړه چې د افغانانو مزدورانو د ایستلو سره به په صوبه کې د عسکرو کاروبار ته لوی تاوان ورسیږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر ویلي دي چې امریکا له یوکرین سره د استخباراتو شریکول بند کړی دي. د سی آی ای ډایرکټر جان ریډکلیف پرون فاکس بزنس نیټورک ته وویل چې دغه په فکر په پوځي او استخباراتي مرستو کې دا وقفه به له منځه لاړه شي. نوموړي زیاته کړه چې د یوکرین سره اوږه په اوږه کار کوي ځکه چې هلته د تیری مخه نیول دي، خو د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره نړۍ په یو ښه ځای کې باید وساتل شي. یوکرین ته د استخباراتي معلوماتو شریکولو او پوځي مرستو د بندولو پریکړه په څرګنده توګه د ټرمپ د حکومت لیوالتیا ښیي چې د مذاکراتو میز ته د راوستو لپاره په یوکرین فشار ډیر کی. دا و د دې خبرونه. اردوونکو خبرونه مو اورید. اور زموږ ګډونبه موضوع ته د سند په سکر کې ترګریزه دی عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ او قومي اسمبلی د پخواني غړي علي وزیر ضمانت منظور کړی دی. د نوموړي د وکیلانو په وینا عدالت دا ضمانت پرون منظور کو. هیله ښودلې ده چې علي وزیر به زر د سکر زندان څخه خوشې شي. په یاد مقدمه کې په علي وزیر د ریاست او پوز پر ضد د ویناګانو او خلکو درا پارولو تورونه پورې کړل شوې دي چې علي وزیر ردوي. علي وزیر د تیر کال اگست میاشت راهیسې د پاکستان په بیلابیلو زندانونو کې بندي پاتې دی او په ځینو مقدمو کې ضمانتونه هم منظور شوي دي خو لا تر اوسه خوشې کړل شوی نه دی. تفصیل نیاز علي راکړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د قومي اسمبلۍ پخواني غړي علي وزیر وکیلانو شیر افضل مروت اډوکیټ او ملک عنایت قاضي اډوکیټ د مارچ په 15مه مشال لیډیو ته وویل د سند صوبې په سکر کې د ترهرګرۍ ضد عدالت کې د مارچ په 15مه د علي وزیر پر وروستۍ مقدمه کې اورېدنو شو او عدالت د دوی په خواست علي وزیر ضمانت منظور کړی دی. ملک عنایت قاضي اډوکیټ په وینا چې علي وزیر په ضد د وروستۍ مقدمه د فروری په لومړۍ نیټه په سکر کې درج شوې وه، خو هغه مهال علي وزیر د بلوچستان په ګډانی زندان کې بندو.
نن د علي وزیر دلته په سکر ټریس کوټ کې پیښی و، نو مروت صاحب هم راغلی و نو موږ پیښ شولو. بیا موږ ته دغه وویل چې بابا دا سړی هلته په هاب چوکۍ په عدالت کې په کیسو کې پیښ دی او په ګډانی جیل کې بندو. په دې دوران کې دا ایف آی آر د دروغ و، 15 نور ایف آی آرونه هم داسې په هوایي خبرو باندې د پولیس والا هم د دیشي نوټس نه اخلي، ایف آی آر درج کړي. لیازه د ضمانت دی
بلخوا په کراچۍ کې د پی ټی ایم مشر نور الله ترین بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د مارچ په 15مه د ضمانت پیسې به په بینک کې جمع کوي. نوموړي په وینا کې د علي وزیر په ضد کومه بله مقدمه درج نکړې شو، نو هیله لري چې علي وزیر به نن د مارچ په 15مه له زندانه را خلاص شي.
نو امکان دا دی چې بل دروغجن یا بل بوګس یا فایار یا کیسر فسران نه وړي، سبب علي وزیر رها شي.
علي وزیر چې د 2023 کال د اگست په 3مه په اسلام آباد کې پولیسو نیولې وو، هغه مهال په نوموړي د موټر د ټکر د نشئی موادو د ساتلو او له پولیسو سره د نښتې تورونه پی پورې کړې شوې وو. خو وروسته نوموړي ته عدالت په هغه مقدمو کې ضمانت ورکړې وو، خو هغه مهال علي وزیر له زندانه خوشې نه شو. د اسلام آباد، راولپنډۍ، بیا د پنجاب بیلابیلو ضلعو کې د عامه نظم د ګډوډي قانون 3مې مادې 3MPO لاندې په جیلونو کې بندي وو. او بیا تیر کال د نومبر په 14مه د پنجاب پولیسو علي وزیر بلوچستان پولیسو ته سپارلې وو. پولیسو د بلوچستان په حبس سیمه کې په دوو مقدمو کې نوموړی نیولې وو چې بیا عدالت په دواړو مقدمو کې بری کړو، خو د بری کېدو وروسته سمدستي علي وزیر خوشې نه شو. د حبس ضلع ډیپټي کمشنر روحانه ګل کاکړي علي وزیر دوه ځله په 3MPO کې د بند ساتلو امر کړی وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
په داسې حال کې د خیبر پښتونخوا صوبایي کابینې د نشئی توکیو د مخنیوي ترمیمي قانوني مسوده منظوره کړې ده. فعالان او قانون پوهان وایي چې تر کومه قوانین عملي نشي د نشئی موادو مخنیوي نشي کېدی. په خیبر پښتونخوا کې د آیس په ګډون د یو شمېر خطرناکو نشو لړۍ ګړندې شوې ده چې اغېزې تعلیمي ادارو ته هم رسېدلې دي. حکومت وایي چې د نشو د مخنیوي ترمیمي بیل بعد منظورې لپاره اوس صوبایي سملې ته وړاندې کوي. شبیر احمد جان نور تفصیل راکوي.
یاد بل کې پاوړمې ځل د نشې توکو د پلورل سوداګری کارول او قاچاق لپاره بیلابیل سزاګانې ټاکلې شوې دي. د نشې توکو قانون شق نمبر 9 کې بدلون شوې دي او د 1 کیلوګرام څخه زیات مخدره توکو لپاره وړاندې د 500 مقید سزا کې نرمې شوې دي. د نوې بدلون لمخه نشې توکي هم په بیلابیل او کټګری کې ویشل شوې دي. لسو نه 100 کیلوګرام پورې 14 کال قید، 100 کیلوګرام نه چې سیواوی نه عمر قید او 2,00,000 روپۍ جرمانه ترمیم شوې دي. خو بیا د نشې توکو پر ضد کارکونکو او د خیبر پختونخوا د نشانو د بیا بحالې مرکزونو صوبای مشر ډاکټر زبیر حلیم جای د حکومت دا ګام ډیر ستایي. خوای باید د پلټن یا تفتیشي عمل او بیا عدالتونو کې هم دوی سره نرمي ونه کړی شي، ځکه هلته نه دغه خلک خوش شي.
د دې نمخ کې هم داسې ترمیمو نشوي چې پاغه کې په نشئی توګو کې سو ککړو نو داغوی متعلق چې با کم متعلقه انتظامی چارواکي او اغوی به مقدمات درج کړل او اغه کې به عدالتونو نه اغوی بری شو، نو دا خو ډیر ښه اقدام دی. خو موږ هیله لرو دا د عدلیه نه چې زمنګ عدالتي نظام چې کوم دی هغه کې به دا خلک بې ګناه ثابت شي او دا غوی ضمانتونه هم وشي.
پیښور اسلامي کالج پونتون کې د قانون زکونکو او د زکونکو د سازمان سره تړلې وقاص احمد وای چې ډیر غوره بدلونونه وشو، ځکه ټول جرمونه پکې بیل او سزاګانې ولا بیل کړی دي، خو باید اوس یې همدارنګه عملی هم کړی.
هغه سټوډنټس کوم چې مور او پلار ډیر په مشکله باندې یونیورسيټي ته راولېږي، دلته غوی ته داسې خلک کی چې هغه په دې لټ کې ملوث کی، ایون د فیمیل هاسټلز دا هم سکیور نه دي. او د دې سره سره اهم خبره دا ده چې داسې قسمه قانون سازیانی او لیجیسلیشن خو وکړل شي، خو لبد مرغه بیا چې لا انفورسمنت اتارټیز یا ایجنسیز دي نو هغه د دې په انفورس کولو کې ناکام وي، او زدا غنم چې د حکومت لپاره بدا هم یو چیلنج دی.
دا چې قانون په هن سره نظر لري، نو په خور های کورټ کې وکیل زاهد الله وای ډیر ښه ترمیمونه پدې دي چې هر یو جرم بیره بیره سزا بشي او په پلټنو او تفتیش کې پولیس ته هم اسانه وي.
د سر به د سزا والا ریشو به زیات شي، پولیس ته به د محنت کولو د زیات د خواري کولو د تفتیش د پاره زیات هلې ځلې کولو تکلیف نه وي، هغه به ډایرکټ راځي پاره باندې. لکه فرض کې یو کس چې هغه صرف پرسنل یوز د پاره دی، نو بیا هغه کې بدای نه شي به پوزیشن چرته او ریډ سنگ او شو کمزین ریکوري شو غواهانو یا نو بس دا پرسنل یوز دی میډیکل به کیږي او ډایرکټ به کنویکشن کیږي. یو سړی د ترانسپورټیشن کوي نو هغه پوزیشن نشي او شی برآمد شو نارکاټکس نو بس هغه پاره دا کافی دی چې دا د پوزیشن کې دی. بیا ټریفیکینګ والا دی یا مینوفیکچر دی نو هغه د پاره د ایویډنس چې کم پیمانی دی هغه به بیلی بیلی شي، او چې کنویکشن ریشو سیوا شي کنه نو معاشره کې یو خوف پیدا شي د قانون په دی باندې گرفت مضبوط شي نو دا شیزونه په خپل کم شي.
نو موږ جاته وی چې دغه ترمیمونه په داسې ډول شوی دی چې ردی عملی کېدل به هم اوس اسان وي. د نوې ترمیمي بل لمخه ل 1 کیلوګرام کم کوکنار په بدل کې د 4 کال بند سزا او 40,000 جرمانه، د 15 کیلوګرام نه زیات کوکنار برآمد کول په صورت کې د عمر قید سزا او 3,00,000 روپیه جرمانه، 10 کیلو نه زیات چرس په قبضه کې ساتل د عمر قید سزا او 3,00,000 روپیه جرمانه، دغه ډول 15 کیلو نه زیات حشیش تیل لپاره د عمر قید سزا او 4,00,000 روپیه جرمانه، دین علاوه 8 کیلوګرام تریاق یا پین برآمد کول په جرم کې د عمر بند سزا ترمیم شوې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
شبیر احمد جان راپور موریدو او پېښور های کورټ د بلدیاتو ادارې تامر کړی دی چې د نکاح په فارم کې د تلیسیمیا د ناروغۍ ټیسټ لازمی وګرځي، او هر هغه څوک چې ودونه کوي لومړی به د تلیسیمیا ټیسټ کوي. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا کې د تلیسیمیا او وینې سره تړلې نور رنځونه ډېر شوي دي. ډاکټران وایي چې که دا امر عملي شي نو ورسره د تلیسیمیا د رنځورانو په شمېره کې کمی راتلی شي. تفصیل عظمت علی شارا کوي.
پېښور های کورټ د مارچ په 14 لوکل ګورنمنټ یا د بلدیاتو ادارې ته امر کړی چې نکاحنامه کې دی د تلیسیمیا د ناروغۍ یو خانه شامل کړي. د فیصلې تر مخه د نکاح نړوان دی به هلک او جنۍ دواړه د تلیسیمیا ناروغۍ ټیسټونه کوي او د هغې سرټیفیکیټ به د نکاحنامې سره جمع کوي. د خیبر پختونخوا اډوکیټ جنرل شاه فیصل عثمان خیل مشال ریډیو ته ویل چې د فیصلې وروستو صوبایي حکومت له عدالته د 2 میاشتو وخت غوښتی دی چې په مقرره ورځو کې به په نکاحنامه کې د یادې ناروغۍ خانه شامل کړي.
پرون چې دا کوم آرډر شوی دی نو آلریډي لوکل ګورنمنټ یو سمری تیار کړی و دې د پاره، او هغه تلې و لا ډپارټمنټ ته. لا ډپارټمنټ ته ویل چې کوم دا ریکوایرډ کوم خانی دی آتا سو مونږ ته جوړه کې، نو هغه انګلیش خانه جوړه کړې وه او دی دوران کې چې کوم دی تیلسیمیا والا دا آرڈر هم راغې. تیلسیمیا چونکې دا انهیریټیډ ڈیزیز دی نو چې دا کله ودن فیملی کیږي میرجز نو د دې ټیسټ کولو فائدہ یو دی چې آؤٹ سائڈ فیملی میرجز یوشي نو د دې بیمارۍ نه چھٹکارا ملاویدل چې کمی هغه آسان نشي.
د طب د ماهرینو په وینا چې تیلسیمیا نه ختمیدونکې ناروغي ده او په خپرېدو تر ټولو غټه وجه د تیلسیمیا د ناروغۍ ښکار خلکو ترمنځ یا په خاندان کې دننه ودونه دي. ڈاکٹران وائی چې پاکستان کې د تیلسیمیا ښکار دوه قسمه ناروغان دي چې پکې یو قسم ته بیټا او بل ته میجر تیلسیمیا ویل کیږي. د بیټا تیلسیمیا په نسبت میجر تیلسیمیا ډیره خطرناک ده او ناروغان یې د لسونه د 12 کالو په عمر کې مړ شي. د پېښور اوسیدونکو علیم خان چې درې زامن یې د تیلسیمیا ناروغۍ نه مړ شوي مشال ریډیو ته وویل چې د فیصلې نه خوشبینه دي ځکه چې لدې وروسته به په ناروغۍ کې کمی راشي.
نو چې کوم تکلیف او کومه سخته ماته را کړې ده نو هغه چې کوم دی ډېر ګران کار نه او دا ډېره ښه خبره ده که پرس کا دا سټیپ واغستې شي نو زمونږ باندې خدا تکلیف تیر شو خو چې نوي کوم الکان جنې کې دي واغوې ودونه وکي او دا غوې چې کوم دی نو بیا د بچو دا غنو دا ان شاء الله غوې به د دې مصیبت او د دې تکلیف نه پامان کیوي. دا ډېره ښه خبره ده چې په دې کې خبر پور کوشش وکړي چې الله پاک دا چې کوم دی نو وکي. دا ضروری و شي ځکه چې
په کال 2018 کې د پاکستان په سینټ کې په خاندانونو کې دننه د ودونو د قانون په اړه یو بل پیښ کړو چې پکې د وادنه مخکې د ایډز، تیلسیمیا او د وینې نه لګیدونکو نورې موروثي بیمارو په اړه ټیسټ کول لازمي وو. قطروسا یاد بل د سینټ نه نه دی پاشوي. په پیښور کې تیلسیمیا په اړه کارکونکو ډاکټرې کشمالا شاه مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې تیلسیمیا ناروغي د علاج لپاره هسپتالونه موجود دي خو د پوهاوي او د مرض د مخنیوي په اړه د ادارو رول ډیر کم دی.
تیلسیمیا یو موروثي بیماری ده چې هغه په وینه باندې اثر کوي. نو وینه باندې چې اثر وشي موږ سره د ماشوم ایچ بي کم شي او بیا هغه ته پراند وینه ضرورت وي نو هغه به هر میاشت کې ترانسفیوژن کول غواړي. د وینې خجدل به ورته ضروري شي هغه ماشوم د پاره د ژوند د پاره نو یا میاشت کې یو ځل او یا دوه ځله یا درې ځله یا څلور ځله هم کېدی شي نو دا ډیپینډ کوي. نو خو خامخا به وینه چې خجدل دي هغه ترانسفیوژن بدې د پر ضروري شي نو دې بچ کول لپاره اس اکادن وتا اون شو ترانسفیوژن نو هغه بمري. ان کیس کې یو کپل وی جوړي وی هغه کې یو میل دې اغم پوزټیو راشي تیلسیمیا ماینر او فیمیل دې اغم تیلسیمیا ماینر راشي ټیسټ نه پس مونږ ته پتا ولګي او هغه کا ودا او شو نو بیا چې دی 25% چانس دی چې هغه تیلسیمیا میجر بچی پیدا کی 50% چانس دی چې تیلسیمیا ماینر بچی پیدا کی اور 25% چانس دام دی چې بالکل نارمل بچی پیدا شي. خو د 25% میجر بچی پیدا کول نه چې موږ د روک تام د پاره دا کوشش وکړو چې دا پیدا نشي.
د پاکستان د صحت ادارې د شمیرو تر مخه په ملک کې 8 نوي لکه خلک د تیلسیمیا په ناروغۍ کې اخته دي کوم چې د ملک د آبادی 11% ده. امریکن ټراپیکل میډیسن اینڈ هایجین د یو سیړنې تر مخه هر کال د 2 لک زیات خلک د خرابې وینې د منتقلې له وجې په مختلفو ناروغو کې اخته شي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
اردن کو سرزو سویلی وزیرستان تا چرته چې دغه اوسیدونکو وایي چې پروژه کې د شیانو بیې ډېرې لوړې شوې دي او دکانداران سرکاري نخنامې نه عملي کې دي. وایي په وانا او اعظم برسک کې دکانداران د خپل خوخي قیمتونو مقرري او د خلکو مالی ستونزې لا پیچلې کړې دي. بلخو انتظامی مشران وایي چې په بازار کې د سمو بیو باور کولو لپاره هڅه کوي او تر اوسه یو شمېر دکانداران هم نیولې دي. اشتیاق مسید تفصیل راکړي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي ویایي چې د رژې په میاشت کښې د ګرونې په وجه یې د سیمې خلک یې خوراکي شایونه او خاصتې واست نه لري او حکومتي چارواکي په ګرونه بایا خوراکي شایون خرڅول کښې ککړ کسانې په خلاف صحیح اقدامات نه کوي. په دغه براکښې د وڼه سیمې یو اوسیدونکی ویایي
شان وزیر جنبی وزیرستان لور وننه خبره کما د رژیم بختاوره میاشتو په وزیرستان کې چکیم ونه بازور دای اعظم سره چکیم بازور دای دات وغړ بازارینه دي دغه کې برونی درځي تاسو یو د مخکو چې د چینه کې لو په یوسل شپتا یوسل پنځه شپتا کې چلای دا نن سبا یې زنه په 200 چلاوی زنه یې په لاس کم 200 کیلو چلاوی دي چینه چې هر ځای بارزون شوی نه دا ګرون شوی دا هر څړای د خپل مرزی رټینه لګوي
د تحصیل برمل راغزی کلی دوی اوسیدونکي خبره هم وروي چې د رژې په میاشت کښې د خوراکي شیونه ګرونه بایا په وجه د خلکې ژوند د کې مشکلات سره مخامخ شوی دی. مشال ریڈیو چې د رژې په میاشت کښې د رومخمک شوې ګرونۍ په باره کښې د ضلع ډپټي کمیشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولې هغوی په ځواب کښې وویل
دوانی بازار کی ڈیسک لگاولے نے کمپلینٹ سیل کچا تا وخہ گرانہ ملے وی گی یا نور سودا میں گرانہ ملے وی گی کم چمگا نوٹیفائیڈ نرخنامہ لگاولے دا نو آگے تب مونگ فائن ہم لگو قید ممر امونگا ڈر کسان بکی فائن کڑی ہم دیا لڑی او انشاءاللہ قیمتوں پر کنٹرول کی دی ہم زمونگا ایسی سے با ریگولرلی او تحصیلداران صاحبان او زپا کی رینڈملی بچیکنگ کو دا بازار انشاءاللہ چی سوک اور پرائسنگ ہونے کی
دی سویلی وزیرستان لوور زیلے اسی دن کی دی چارواکیونا غشتنا وکڑا چی دی رجے پمیاش کشی دی خوراکی شایونا قیمتینا رکمولی دی پورا دا زر بیڑواندی گمونا پورتا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
اشتیاق مسید راپور موریدو په پیښور کې د هیلپنګ یوت پاکستان په نامه د ځوانانو یوه ډله هر ماښام د بېوزلو مسافرو او مزدورانو لپاره د روژه ماتي بندوبست کوي. د سازمان د کال 2015 راهیسې د بېوزلو لپاره د درستخان لړۍ پیل کړې ده چې د دوی له 500 څخه زیات رضاکاران پکې برخه اخلي. په دغه اړه باندې خالد نیاز نور تفصیل راکوي.
د هیلپنګ یوت پاکستان غړي محمد عمر ملک مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي په لومړي کال 2015 کې لیډی ریډینګ هسپتال لا د دسترخوان شروعات کړی وو. اوس 1300 کلونو راهیسې د پیښور خیبر بازار کې دا دسترخوان لګی
موږ سره دی کې آلموسټ 50 پلس رضاکار دي چې خپل کورونه پرېږدي او راځي موږ سره خدمت کوي او موږ سره ډیفرنٹ ډونرز دي چې موږ سره دا موږ هیلپ آؤٹ کوي. د ټول سلسله کې چې کوم دا خلک دي دا زموږ خلک دي موږ دې لپاره بار نه روزو او دې لپاره به ادریږو نه نو څوک به نه ادریږي زموږ دا جذبه ده.
دسترخوان لا راغلی سنان احمد وایي د هر ورځ دلته روژه ماتی لا راځي. دی وایي د ګرانۍ دې دور کې دا دسترخوان غریبو لپاره یو ښه سهولت دی.
مطلب دا دی چې ګرانۍ خو ډېره زموږ ملک کې خو دا هم بار هم زموږ ملګري چې کم دي دا دې ته نه ګوري بس چې کم دی خرچه کوي په موږ غریبانانو باندې هر سره باندې خوري او بس الله به ولا ورکوي دا چې الله په لار کې خرچ کوي نو الله به دې ولا ورکوي.
که څه هم مزدورکار او مسافر د دې دسترخوان ستاینه کوي ولې بلخوا د الخدمت فاونډیشن د خیبر پښتونخوا صدر خالد وکاس وایي فوډ پیکج یا دسترخوان د ټولو خلکو ضرورت نشي پوره کولی او د خلکو عادتونه ورسره هم خرابېږي او د تیاری اموخت اخلي. نوموړی وایي باید ځوانانو ته هنرونه ورکړل شي او خلکو ته روزګارونه برابر کړل شي.
زیات ضروري خبره دا ده چې په سوسایټي کې په دې باندې انویسټمنټ وشي او لوی دا فوکس شي چې خلکو سکل چې هغه موږ ډیولپ کړو او د هغې سکل په بیس باندې داسې اپورچونیټیزم پیدا کړو چې خلک انګیج شي په کار روزګار کې او دې سره سره د حکومت او د ریاست لوی دا کار جوړېږي چې هغه مجاهد دی. اوس زه خبر شوم چې حکومت رحمه لس روپۍ ته دی نو غټه خبره دا چې داسې مواقع پیدا چې خلک هلته کې انګیج شي کار روزګار کې انګیج شي په خپلو خپو درېږي.
سماجي فعالان وایي داسې قسمه دسترخوانونه د خلکو وقتی ضرورت پوره کولی شي خود ټولنی خلک روزگار او نوکرو ته اړتیا لري. باید اداري او حکومت دی ته خصوصي پاملرنه وکړي. خال دانیاز، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبان حکومت په ښځو د تعلیم او روزګار بندیزونه لګولي او هغې تر کورونو محدود کړي دي، په سوشل میډیا افغانستان ته د لوسو فلمونو د سند سره د تړلې یوې اداکارې د سفر عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوې دي. له دې وروسته د افغانستان ښځو د طالبانو په حکومت نیوکې کړي دي او بهر ملکي اداکارې ته افغانستان ته د سفر اجازه ورکولې بنسټیز منافقت بللې دی. په دغه اړه باندې د مشال د خبر مرکزي څانګې راپور خپور کړی دی. دغه راپور مهم ټکي زه تاسو ته وړاندې کوم. دا مهال د افغانستان طالب واکمنانو د افغان ښځو لپاره په تعلیم او کارونو بندیزونه لګولي دي او هغې اجازه نه لري چې پارکونو، جیمونو او حمامونو ته ولاړې شي. دوی له نارینه سرپرست پرته له خپلو کورونو څخه نشي وتلې او د طالبانو د سختو اخلاقي قوانینو د لاندې ژوند تېروي. په داسې حالاتو کې چې کله په سوشل میډیا د پورنوګرافي یا لوسو فلمونو د سند سره د تړلې یوې امریکایي اداکارې افغانستان ته د سفر عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوې، نو د ځینو افغانانو ښځو غوسه یې راوپاروله. که څه هم طالبانو د دې سفر پخلی نه دی کړی، خو اداکارې ویتنی رایټ په خپل انسټاګرام اکاونټ کې د افغانستان یو د سیل ځای ته د خپل سفر عکسونه خپاره کړي دي. په دغه اړه مشالیډو سره په خبرو کې د افغان ښځو د حقونو او تعلیم فعالې وګمه توخی ویل چې افغان ښځې په خپل هیواد کې بندیانې دي، خو بهرني سیلانیان راځي او میلمستیاي کیږي. د نوموړي په خبره دا په بنسټیز ډول منافقت دی. د یادونه وړ ده چې په دا وروستو کلونو کې اداکارې ویتنی رایټ د ایران، عراق، سوریې او لبنان غوندې هیوادونو ته سفرونه کړي دي چرته چې مسلمانان په اکثریت کې دي. د مشال ریډیو د خبر څانګې په دې اړه د تبصرې لپاره له طالبانو یا رایټ سره اړیکه ونه شوه نیولې. د ویتنی رایټ افغانستان ته د سفر عکسونه په داسې حال کې خپاره شوي دي چې د امریکا د بارنو چارو وزارت امریکایانو ته مشوره ورکړې چې په هیڅ دلیل افغانستان ته سفر ونه کړي، ځکه چې په افغانستان کې ډېرې ترهګرې ډلې فعالې دي چې د امریکایانو تختونې او داغي يرغمل کول یې هدف دی. که څه هم د طالبانو ناپیژندل شوی حکومت په امریکا کې په سفارت او قونسلګرۍ کنټرول نه لري، خو د یوې امریکایي اتباع یا شهري په توګه ویتنی رایټ تبا افغانستان ته د سفر لپاره د ویزې اړتیا وه. بلخوا طالبان د بهرني سیلانیانو د راجلبولو ته لیواله دي ترڅو د نړۍ په سترګو کې خپل ځان خخ کاره کړي او دا وښایي چې د دوی واک ته له رسېدو راهیسې په هیواد کې تاوتریخوالی د پام وړ رقم شوی دی. په عکسونو او ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې ویتنی رایټ تور حجاب اغوستی او بند امیر ته نږدې په واورو کې ګرځي. د شنو اوبو د ډنډونو او لوړو غرونو دا سیمه د افغانستان مرکزی ولایت بامیان کې یو له خورا مشهورو ملی پارکونو څخه ده، خو افغان ښځې ورته د تګ اجازه نه لري. ځینې افغان میرمنو ویلي دي چې طالبان دا رقم خزینه سیلانیانو څخه دا کار اخلي چې خپل یو مثبت تصویر وړاندې کړي او وښایي چې هیواد حتی د بهرنیو میرمنو لپاره څومره خوندي دی. یو بله فعاله نسیمه بیدارګر وایي چې دا ازادي یوازې د بهرنیانو لپاره ده، نه د هغه افغان ښځو لپاره چې له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې ساتل شوي دي.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحی خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سور لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
اردوونکو دې سره د خپرونې نیمه ته رسیدلی یو. راځئ چې زموږ اونیزه خپرونه واورو د مشال د رڼا لاندې باس. نن په دا خپرونه کې د تورخم د لارې تړل کېدو په بېلابېلو اړخونو باندې باس شوی دی.
د مشال تر رڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال تران لاندې کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. نن 13مه ورځ ده چې د تورخم دروازه تړلې پرته ده چې له کبله دواړو غاړو ته زرګونه خلک او ګاډي ایسار دي. تورخم د پاکستان افغانستان ترمنځ د تجارت او د خلکو د تګ راتګ تر ټولو لویه او مهمه لار ده، خو د دواړو هیوادونو د تعلقاتو له وجې وخت په وخت بند سي. دا ظلم د طالبان حکومت یوه پوسته جوړوله چې پاکستان ورباندې اعتراض وکړ چې دا په هغه سیمه کې جوړوي چې ممنوع ده، خو طالبان بیا وایي چې په خپله خاوره کې مورچې جوړوي. د همدې لانجې له وجې د پاکستانیو او طالب ځواکونو ترمنځ په تیرو 14 ورځو کې په وار وار جګړه شوي چې په کې مرګ ژوبله ماوښتي. پروسی کلونو کې دا لاره په وار وار بند شوي او خلاصه شوي. خو ولې د نن په بحث کې له میلمنو سره دا او سره تړلي نوري پوښتنې څېړو. میلمانو مو په پېښور کې خبریال ابراهیم شنواری او په امریکا کې د مجید زابلی اقتصادي څېړنیز مرکز مشر شو ابراهیم دی. ابراهیم شنواری له لسیز راځي د پاکستان انګریزي ورسپانې ډان او ډیوا رادیو سره کار کوي. خپل هم د لوړګي دی او حالت زیشدلی او ستر سوی دی. شو ابراهیم بیا اقتصاد پوه دی چې یو څېړنیز مرکز لري او د پاکستان او افغانستان پر تعلقاتو په خاص توګه تجارت ښه خبر دی. تاسو دواړو ملمنو ته هرکلی وایم.
ډیر مننه کاکر صاحب، خوشاله اوسئ.
پهل به ابراهیم شنواری صاحب له تاسو زه وکړو او هغه دا چې تاسو لکه ما ستاسو په تعارف کې مو ولیس قلم د لوړګي د خیبر یې هلته زیږېدلی بیا ستر شوي او ځای راځي تجارت ترڅ ستاسو په خیال باندې، یعنی دا لاره په وار وار باندې دل خلاصېدل ولې دا وجه څه ده؟ یعنی یو خو هغه ښکاره وجه دی، خو د دې ولې په وار وار خلاصې، یعنی یو مستقله حل نه وي؟
کاکر صاحب ډیره مننه، خوشاله اوسئ. او دا پښتنه دلته بیا بیا راوچدخیږي. تقریبا یو میاشت وړاندې په اسلام آباد کې هم داسې یو غونډه را جوړه کړه شوه چې پای کې د افغانستان نه هم څه حکومتي چارواکي، څه تاجران او څه صحافیان، څه عام خلک هم راغلي او په آی کې هم دا خبره ډېره دقیقه اوچړل شوه چې ولې پاکستان او افغانستان د خپل چې کوم دوه اړخیزه تجارت دی د خپل د هغه د سیاست نه جلا چې هغه کې سیاست اثر انداز نشي او دغه کاروبار چې دوه اړخیزه کاروبار کا هغه د غلام خان د لیارې د خلاچی د لیارې د کتور خان د لیارې چې هر ځای دی چې دا دوام لري او هغه دواړو هوادونو ته ګټې او فائدې ورسي. خو په بدبختانه تر اوسه پورې د افغانستان او پاکستان چې کوم مختلف وختونو کې واکمنه خلک دي هغه دغه ته توجه نه کوي.
یعنی د غونډه کې تاسو، یعنی د غونډه کې څه وویل شو کنه، یعنی بیا څه شان مخې ته راغو چې وایي څه دي
مهم کاکر سے مهم ټکی دغه وو. دو خبرې مهمې وې چې یو خدا سیاست د تجارت نه جلا کړی شي، دا د بیل بیل شي او کومې سیاسي اړیکې چې دي، سیاسي مشکلات چې دي، هغه د اسلام آباد او کابل په خپل منځ کې هغه د حل کولو کوشش وکړه، بلکې منځ نه لري شي.
یعنی ستاسو مراد دا دی چې سیاست خیر تجارت خو د سیاست برخه ده، خدا دی چې سیاست ځای مراد دا دی چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر نورو چارو باندې کوم اختلافات دي هغه پر تجارت اثر ونه کړي.
عمدغه چې لکه دغه چې هر وخت داسې جنجال کې خدا نه خواسته مخې راشي که هغه امنیتي ستونزې دي، د پولیسو تړلې ستونزې دي، خو چې د هغې د وجې تجارت دواړه د تجارت چې هغه اغیزمنه نشي. ورسره دا چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه دا هڅه وکړه چې تجارت نور وده ورکولو لپاره په ویزي پالیسۍ کې داسې اسانتیاوې راولي چې د دواړو هیوادونو چې کوم تاجران دي چې هغو ته په تګ راتګ کې اسانتیاوي او هغوی تګ راتګ چې دی هغه هم اغیزمنه نشي د دغه اختلافونو له وجې که هغه د پولیس سره تړلي دي، امنیتي مشکلات دي او که سیاسي مشکلات دي. نو دغه مشکلات تقریبا موږ که ګورو، زه به خپله مشاهداته بیان کړم چې دا 2015 شپاړسم راهیسې دا مشکلات رامنځته شوي دي. هغې نه مخکې تاسو موږ ګورې او موږ هم دلته دغه ځای استوګن یو ګورو نو هغه نه مخکې دا قسم مشکلات نو تاسو په خپل شروعاتو کې ویل چې د تورخم دروازه وتړل شوه دلته دروازه هم کاکړ سیب نه وه دلته زنځیر وو هغه زنځیر به یو خاصدار یو عسکر راخل او د هغې نه پس به د شپې تګ را تګ بند شو دغه زنځیر چې و دا دومره مشهور شو چې دا بیا په پښتو په سندرو په ټکو کې هم ستایلی شو تاسو ته هم شاید چې یاد یې ما ته خو هغه ټپې اوس یاد یې نه دي نو دلته د تګ را تګ دومره آسانتیا وه چې دلته دروازه هم نه وه ګیټ هم نه و
ابراهیم شنواری صاحب ماضی تبجو او تاسو ډیر مهم دغه ته اشاره وکم دغه سوال به زه کوم چې تاسو ما وی چې هلته لوی شوی یې نو تاسو هر څه لیدلی دي او لکه څنګه چې څه یادونم تاسو وکړه خو زه به شعیب رحیم صاحب تاسو ته راسم ابراهیم شنواری صاحب خو د هغه یو پس منظر ورکړي تاسو خپله د هر څه څېړئ تاسو ته وجه څه ښکاري آیا لوی وجه دا ده چې کابل او اسلام آباد ترمنځ تعلقات مناسبات خراب وي نو د هغه قیمت چې دی هغه پر دې پوله باندې یا پر دې ډیورنډ کرخه چې څومره خلک پراته دي هغه ادا کوي کنه د دې شاته بل څه دی یعنی یو ستراتیژیک ګټه تړلې دي
مننه تاسو شماري صاحب ته سلامونه او درناوی کاکړ صاحب داسې دی چې یو څه موضوعګانو ته خو خپله شینواري صاحب اشاره وکړه چې دلته سیاسي ستونزې کله رامنځته شي نو هغه مستقیما تاثیر په تجارت باندې او دوړ اخیزو تجارت او هم ترانزیټي تجارت باندې راغورځېږي خو د هغې نه ورخوا ته که موږ وګورو دلته اقتصاد او د دغه بېلېدو خبره کېږي په دغه مجلسونو کې ما خپله ګډون درلودلی دی لږ تر لږه په تېرو لسو کالو کې زه ګورم چې آینه خبره کېږي چې باید تجارت د اقتصاد ته لرې شي او دا ستونزه حل شي خو دلته دا چې د کله نه چې پاکستان خپلواک شوی دی دغه نه را په دې خواته 1950 کال را په دې خواته نه یوازې دا چې دا د سیاسي آلې په توګه استعمالیږي بلکې وخت نا وخته دلته اوس په دې وروستیو کې داسې یو میکانیزم او انسینټیو سیستم جوړ شوی دی انسینټیو سیستم په دې معنا چې دلته یو ګروپ جوړ شوی دی یو نیټورک جوړ شوی دی چې دلته د هغوی ګټه د لارې په بندېدو دی د بېلګې په توګه
تاسو واضح ویلی چې څوک دي
هغه دا دی چې که تاسو وګوري که د کراچۍ د پورټ مینجمنټ دی که هغه شپینګ لاینز دی که هغه د ترانسپورټي کمپنیانې دي کله هم چې دلته لاره بنده شي دغه به زه تاسو ته دوه مثالونه درکړم ګورئ کله چې یو کانتینر په کراچۍ په بندر ته رارسېږي هغه باید 15-16 ورځو کې باید دلته نه ووځي که هغه 15 ورځو کې دلته نه کلیئر نه شي په هغه باندې ډیمریج مصارف راځي پاوسه ډول 15-16 زره کلداري راځي په هغه باندې د ورځې نو که هغه 10 ورځې پاتې کېږي د 10 ورځو په حساب دغه نه پیسې اخیستل کېږي د هغې نه ورخوا ته کله چې دا کانتینرونه د کراچۍ بندر کې بندر نه راووځي او په لاره را روان نو هغه مجبور چې 15-16 ورځې کې باید دا مال بیرته تورخم نه راواړي دلته ښکته کېږي دا بیرته باید دغه دغه ته ورسېږي بیرته باید بندر ته ورسېږي کراچۍ بندر ته خو مشکل دلته دا دی چې کله چې دغسې مشکل راشي نو دا کانتینرونه نشي کولی چې بیرته په وخت باندې هلته تسلیم شي د هغې لوی تاثیر بیا دای چې د وډ او $100 نه واخله تر 100 او 150 تا تر $200 پورې په ورځې د ورځې په حساب باندې دوی دغه جریمې ورکې شپینګ لاینز لپاره نو که موږ وګورو سره دې دومره په دې دومره اوږدو کې داسې وخت ډېر وختونه راغلي دي چې تجاران په دې مجبوره شوي دي چې په ده باندې دا ډیمریج او ډیټینشن مصارف دومره زیات راشي چې دوی خپل کانتینرونه هلته په
تاسو له خبرو زه ممکنه ده خلک دا تاثر واخلي چې مثال دا ټوله لانجه چې دا یو مخصوصه وړه ډله ده چې دا غوله دې سر ګټې تړلې دي همدغسې ده که نه خبره پراخه
د سیاست ترڅنګ یعنی بله ډله هم شته دی چې که موږ وګورو دلته د شپینګ لاین دی دلته شپینګ لاین سره تړلې کمپنیانې دي دلته د کسټمز خلک دي چې هغوی په دې کې ګټې تړل شوي دي کله چې دغسې وضعیت راځي نو یو خو دا دی چې موږ سیاسي اړخ باندې وغږېدو چې بې له شکه کله هم چې د افغانستان او پاکستان سیاسي مشکل راځي مستقیم تاثیر یې په دې چې تورخم او د سپین بولدک لاره دوی بنده کړي او په ترڅو دوی فشار وارد کړي خو د هغې ترڅنګ هم دلته مسلسل یو بل مکمل نیټورک پروت دی چې هغوی د دغسې وضعیت نه ګټه پورته کوي نو هغه خوشحالي د دې لپاره خوشحالي
هغه دومره سوالونه لما ډېرې شي یعنی هغه دومره زورور دی چې هغه د لارې په بند یعنی د پریکړه ځکه چې اکثره خو له جنگ جګړو له وجې بنده سي د مورچو د جوړولو له وجې بنده سي نو دا هغو خو له دې سره کار نسته نو هغه بیا څنګه نفوذ لاندې راولي
لکه هغوی د جنگ جګړې دپاره طبیعي خبره ده د جنگ جګړې دپاره دغه نه کوي یعنی نه غواړي چې دغسې یو وضعیت هغوی جنگ جګړې باندې جنگ جګړه نه رامنځته کړي اما کله چې جنگ جګړه رامنځته شي داسې یو ډېر غټ ګروپ شته دی دغې پکې ګټې دغې پکې ګټې شته
یعنی د بندېدو په نتیجه کې خلک ګټې پورته کوي که نه
دغې نه ګټه پورته کوي بالکل
راځم
او بیا دا خبره مې غوښته چې زه دا وکړم چې سره د دې چې بیا لاره خلاصه شي په ونې ونې او په میاشتو میاشتو دغه نیټورک د دغسې وضعیت نه ګټه کوي نو که سبا هم دا دروازه خلاصه شي د تورخان په کراچۍ چې کوم دا په سلګونه کانتینونه ولاړ دي دا په یو هفته کې هم نه کلیئر کېږي په دوه هفتو کې هم نه کلیئر کېږي دغه ټول مصارف په دغه ټول نیټورک دغه وضعیت نه دغه ټول نیټورک چې دغه ګټه پورته کوي
مننه شو ابراهیم صاحب زه بیا هم تاسو ته راځم او ابراهیم شینواري صاحب پوښتنه کوم بیا به خلکو ته ځو ځکه چې د خلکو به هم اورو چې هلته وخت ډېر پاتې دي او تاسو څخه پوښتنه دا ده چې تاسو ذکر کوئ چې تاسو خو ما درته وویل چې هم هلته پیدا شوي لوی شوي یې که نه تاسو چې ماشومان وي بیا راځوانان کېدی تر اوسه پورې تاسو آیا له خپل ماشومتوبه څخه دغه د تورخم لاره بنده خلاصه که نه هلته وضعیت بالکل بدل و د اوس وخت یو پدیده یا فینومینا ده
کاکر صاحب بالکل داسې نه وه زه ګمان کړم چې د 2012 پورې او بیا هغې نه وړاندې د کوم دا د 2001 دویم چې کومه په افغانستان کې دا لوی بدلون راغی امریکا دلته دغه وکړه حکومت بدل کړ د هغې نه وړاندې خو زمونږ داسې وه چې افغانستان به زه وایم چې خلک چې زما دویم کور زمونږ بس همدغه یو کور و شریک کور هم و او زمونږ تګ راتګ دومره آسان و چې زما یو ترو اجی راتخان خدای دې وبخښي هغه به سهار ووته کابل کې ماخام به خپل کور ته راغی لکه داسې تګ راتګ دومره آسان و په ګرمیانو په اوږدو ورځو کې مونږ چې کوم دا ځوانان یا زمونږ د نور ځوانان چې هغه به د ډکې سیند له کوم چې د تورخم سره تقریبا داسې زیاته دا 10 کیلومتره کې و هغې له به د پکنیک دپاره تلل ساتیرۍ دپاره به تلل او جلال آباد خو داسې و چې زمونږ لکه هغه خو بیخي په ورځ کې دو وارې خلک تلل راتلل تورخم جو بیا خاص کرد دا د زمونږ د شینوارو د اپیدو د معاش او د اقتصاد او د کاروبار یو ډیر لوی مرکز و وسیله و زمونږ او دلته بعد کاکر صاحب زه تاسو ته وایم لس کاله وړاندې صرف اته کاله وړاندې دلته چې مونږ حساب لګول 8000 نه واخله تر 2000 پورې مزدورانو چې به کار کوه دا ټول لوکل مطلب د پولی هغې غاړې ته افغانستان غاړې ته او د پول دغې غاړې ته دا به تله راتله دوی به تګ راتګ کوه او دوی معاش د دغې روزګار سره تړلی شو نو دا د افغانستان سره تګ راتګ چې و دا خو ډېر سهل او آسان و او پای کې هم د افغانستان ډېر اسانتیا راوستلې او پاکستان حکومت هم یو ترتیب باندې خپلې سترګې پټې کړې وې اجازه ورکول چې زه دا خلک په کاروبار کې بوخت دي بیا د 2015 شپاړسم نه پس چې کله د پاکستان اړخ ته د یوه دروازې جوړولو هڅه وشوه په هغې باندې افغانستان اعتراض وکړ او دا ماته یاد شي بانکار اې د چې دا کوم کال 2001 اتم به شاید چې په هغه وخت کې دا یو موافقه شوې وه چې دوی د دواړو اړخونو ته افغانستان او پاکستان دواړو اړخونو ته د پولي چې کوم 0.2 ته یې د دغې 100 متره کې دننه چې څه هم تعمیر شي یا بدلون شي هغه به د دواړو هیوادونو په خوښۍ باندې او د دواړو هیوادونو یو بل په خبرولو باندې شي نو اوس چې دی دغه مشکل لا پیښ شوی دی خو د هغې نه وړاندې دا تګ راتګ ډېر آسان و یو خبره زه د شعیب جان سره مازیرت سره چې هغه دا خبره زه ورسره اختلاف لرم چې ګنې په یو مافیا ده مافیا شته بالکل دا د تو چې کومې خبرې وکړي چې یاره داسې مافیا ده په هغوی نه غواړي هغوی ایساري شي هغوی ته چې د ډیمرج یا نور محصولات دغه شي خو په عوض کې بیا پاکستان ته د دغې ډېر لوی نقصان د پاکستاني خزانې ته روان دی ستا تاسو وګورئ نن سبا د پاکستان نه د ټول نه زیات اکسپورټ چې دغه سیمټ دی تشوه داسې چې دوی ورته مسلینیس آیټمز یا پرچون آیټم وي چې دا په دغه کې زیاتره تقریبا 80% هم زیات د پنجاب او د سند کارخانو نه راځي نو دغه ټولې فابریکې او کارخانې چې کله دا پوله وتړل شي د دو دغه تحصیلات چې دي یا دوی د صادرات چې دي بیا وتړل شي نو دغې سره زه دا یو خبره بیا ډېره سمدستي چې کوم دا
لس لنډی راته وکړي ځکه چې بیا به بیا نور سوالونه هم ستاو
بیا بشتم فروری باندې کومه دا پوله وتړل شوه کاکر صاحب د هغې نه یو ورځ وړاندې دلتا دا په پیدا شو چې خوشبینی پیدا شو چې دواړو هیوادونو تقریبا چې موافقه شوې دي چې د ګل د نه چې ورځ نه پوله پرانستې شي. دا نه یو ورځ په پېښور کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د افغانستان کونسل چې دغه ملاقات شو چې دا مشکلات حل شي. دا سه هم دلته دا ګونشي دي چې د صوبایي حکومت چې دا کومه حصه و د هغې سپوټاج کولو لپاره هم
مطلب دا نظر دی. ابراهیم شنواری صاحب زبیم راځم اول بلار سو ځینې خلق دی هغه چې مشال ایرو سر خبرې کړې دي هغه هلته د دواړو غاړو ته ایسار دي بلکې د پاکستان غاړې ته ایسار دي. لا هغو ځا به واورو چې دوی له کوم کړاوونو څخه تیریږي ډرایوران هم دي عام خلک هم دي.
دلته بس بندې ساری بچ مونږ خو وختي وې دا پردي مالونه بار کړیو شپه ورځ باران وریږي د غټول باران دغه نه سیمرز مونږ ټول لاندې شو شپه ورځ مونږ دلته سیټ کې ناشتي کلینډر او ډریوري په یو سیټ کې ناشتي ډیر سخت مشکل دی. بس مونږ لپاره یو سہولت هم نشته دلته مانځزه نشته ډوډۍ څخه نشته دی اسی
او ولا چې بس دا لسم ورځ چې ګیر کې ساریو او دی هغه روزي له وګوره او بس حکومتونه هم دغه خواص ضروره چې دا دروازه نور خلاصه کې ولا چې بس بیګام داس شپه تیر کړی ضروره جانه چې ولا چې خوب هم نه دی کړی روزم په نار نیولې ده او را ډس ډوز وروره بس دغه حال دی نو نور به کې څه وایو. بس نور حکومتونه هم دغه خواسته شو دروازه نور په خیر خلاصه کی ځکه چې زغ زیات تاوان دی ور دی ولم تاوان دی ګاډو لم تاوان دی مستغال دی نو مزدا یو بچو چې را ډس ډوز جوړ شو لاندې زنه د تورخه ما هغه سیب لګور واچو لاندې زنه په منډو منډو روانو دی ترمینل لراغ ګاډو لا او دلته چراغ دلته نل سی والا بیا نه پرې خودلو ور جان اجازه نشته او داد او پلان کې د مال ور سر او مال هم داد څنګه اجازه نشته.
شو ابراهيم سي پاو ابراهيم شنواري سي زو بیا تاسو ته راځم. خو شو ابراهيم سي تاسو زخه پښتنه ده تاسو اوریدل دا خلق یعنی دا یوازې دا خود تورخم لار در به چمن لار باندې د غسیوی عام خلق څومره غټ قیمت ادا کوي د دارنګ لارو باندې دوه په شکل کې تاسو یعنی خلق مم واوریدو تاسو ډرایورانو مم واوریدو.
اول خو ابراهيم شنواري صاحب په موضوع باندې بځي او تفسیرو کوم چې دلته افغانستان او پاکستان ترمنځ موږ ترمنځ دوه رقم تجارت لرو. یو د زمنګ بایلیټرل ټریډ دوه خيزه ټریډ د چاغه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ صادرات او واردات کیږي. بل زمنګ ترانزيټي تجارت ته چې هغه د کراچي د بندر لالار نه کیږي نو هغه چې د پاکستان صادرات دی افغانستان ته په هغه برخه کې بل عموم دوی مشکل نه راولي او کله هم لکه کډاله روز بیر تخلاص هم شي د دوی لمړیتوب بدای چې اول د دوی دغه ایکسپورت آیټم ایکسپورت کم کنټینرونو موټرونو د دوی اول خوشي کی داغه نو روس بیا زمنګ چې کم ترانزيټي مالونه دي په هغه باندې مصارف او تاوانونه راځي هغه خوشي کی نو بل عموم د دوی لمړیتوب چې د دوی ایکسپورت دی. هدف هم دا دی چې دوی لکه د دوی د تجارت نه هدف هم دا دی چې د پاکستان ایکسپورت زیات شي او ترانزيټي سپورت بل تجارت بل عمر مشکلات سره بلکې ولوس تر شو خلکو تر شو بل شک خلکو ته ډیر زیات مشکلات رامنځته کیږي. خلکو چې په کابل کې بل خصوص په $200 او $1000 باندې وي ویزا اخیسته دا غو بیچارهګان لارې باندې دوه لکبل نشي کوله راشد دلته مریضان دي چې هغه غواړي پاکستان ته راشد تداوی د پاره نور دلته د خلکو څنګه چې شلواري صاحب وویل دلته د خلکو تګ را تګ د په دغه لار باندې نو دا مشکلات نه یوازې دا چې د پولې دواړو خواو ته د خلکو د ژوند اقتصاد ور سره تړل شوی دی. دلته شینواري صاحب چې څنګه یادونه وکړه دلته شینواري دي نور قومونه پراته دي دلته د مکمل ترانسپورټي سیکټر دی چې د دوی ژوند ور سره تړل شوی دی بلکې هغه نور عام ولس خلک چې دلته تګ را تک کوي د پولې دواړو خواو ته بیلابیلو اهدافو لپاره هغه خلکو لپاره بیل شک ډېر مشکلات رامنځته کیږي.
صحیح مننه ډېره شو ابراهيم صاحب. ابراهيم شنواري صاحب تاسو هم هلته یې یعنی تاسو ځئ دغه خلک څه کوم له مشکل سره مقابله کوي تاسو څومره وینئ چې عام په خلکو باندې یا هلته په ډرایورانو باندې ځکه تاسو لوړګي ته ځئ راځي هم دغه تورخم لارې دي څومره اغیز تاسو وینئ پر خلکو؟
دا کافر صاحب اغیز خو دومره زیات دی چې د تورخم سره نږدې زموږ د شنوارو خو خېلو تقریبا 300-400 کورونه آباد دي. هغه ټول دا درې ورځې وشو چې هغه د خپل کور نه بې کوره دي. دې حده پورې چې هلته نږدې چې کوم د ریلوی ټنل دی پخوانی د انګریز د وخت جوړ شوی په هغې کې پناه اخیستې ده. هلته خوراک نشته هلته چې خاک بندوبست نشته لکه څنګه چې شیبجان وویل لکه افغانان چې کوم راغلي دي دلته هغه ډېر زیات د سره سامانه په حال کې په جماعتونو کې پناهګان یې خشته دي او وخت چې ماته حکومت یې روکو کاکر سره دغه پولې د بلندې دوه راځېدون وړاندې دا مشکلات چې کله راغله او کله نه چې پاکستان د ویزې بندیزونه لګولې دي د اغې نه وړاندې په زرګونو خلک روزګار دغه سره کاکر سره تړلی وو. ما په خپل باندې په تورخم کې واړه د سکول ماشومان کتلي دي چې هغه به ټیشو پیپر په لاس کې نیول او هغه به مازیګر ماښام خپل کور ته به خرڅول په خلکو باندې نو 300 روپۍ به نقد کړي کور ته به وړو. دغه سنن په لنډ کوتل بازار کې تاسو به یقین وکړئ چې هر یو دکاندار ته تاسو لاړ شئ او هغه نه پوښتنه وکړئ چې روزګار د څنګه د نوغوي چې کله نه چې په تورخم کې دا مسلې راپورته شوې دي او د پول خلاصه کې یو تل کېږي د هغې د وجه نه لنډ کوتل بازار اغېزمن شوی دی. هغه وجه دا ده چې په تورخم کې به چې چا روزګار کاوه او هغو به څه ګټه ترلاسه کړه که هغه ټرانسپورټر وو که هغه کسټم کلیرنګ ایجنټ وو که هغه د ټیکسي ډرایور وو که هغه د لاس ګاډي والو نو هغه به څه هم چې ګټه ترلاسه کړه هغه به یې راوړه په هغې به سو سودا واخېسته کور ته به لاړ لنډ کوتل که په پورتلانه و هغه ژوند په خطر ده. اوس چې دا ټول شاین تر لشي تاسو به یو بل خبره چې زمونږ د شینوارو خدای د غوخي خوراک ډیر مشهور دی په بطور خام کې د غوخي د نړۍ غوخي د ورته او د کړای رستورانتونه تقریبا چټول بند شو تا کار سره دا حیران دی. او وجه دا دی هغه استوان لري خلک هغه کاروبار نشته دی هغه ګټي نشته دی نو خلک چې دی بیخي ډیر اغیزمن شوی دی. یو خبره ډیره مهمه ده د کاروبار پورې شهیدان والا خبره بالکل صحیح ده چې څو پر ترانزیت خبره ده هغه ډیر زیات اغیزمنه شوی ده. خدای دې کوم په صادرات او په وارداتو کې چون خبره ده په دغه کې د پاکستان د لاسه اوس تقریبا 80% د افغانستان مارکیټ د لاسه
ده. دا مهمه نقطه ده ابراهیم شنواری صاحب. دا سوال ما کولی که تاسو اجازه راکړئ زبی شو ابراهیم صاحب زه خو کوم شو ابراهیم صاحب یو خدای پاکستان خپل افغانستان ته کوم صادرات یا برآمدات دي دا او متاثر سوی دی ځکه چې هغه تجارت هغه څنګه دی پاته. بل خبره دا چې پاکستان همیشه دا خبره کوي چې د افغانستان لاري منځنۍ آسیا ته ورسی نو دغه سي د لارو بندې دو خپل منځنۍ آسیا ته کم پیغام ورکوي او د پاکستان څخه کم الټ هغه مارکیټ ته ځان رسول دي دا څونی اغیزمنوي دا
ګوري کدا پروسه په دغه شکل باندې رواني په عملی توګه کمنګ وګوري او خدای دې چې افغان هغه افغان تجاران چې پاکستان سره تجارت درلوده یا د پاکستان د لارې نه تجارت کوو ترانزیت تجارت کوو دوی خپل سرمایه ویسي دا روس او نور هیوادونو کې کار کوي او تجارت اخوات روان دي. بل خوا ته کچېرې د سویلي آسیا او د مرکزی آسیا د وصل هغه بحثونه چې موږ تاسې کوو هغه باندې بېل شک منفي اغېز واردېږي. مثلا که ازبکستان غواړي د پاکستان د لارې نه خپل صادرات وکړي نو داغه د ورځ په پای کې کدوی دغه سی حالت ګورو نو هیڅ کله باغ نه غواړي چې دلته دوی اوږدمهاله سرمایه گذاری وکړي. همدار از پاکستان که غواړي چې مرکزی آسیا بازارونو سره تجارت وکړي مثلا د ازبکستان او نور هیوادونو نه کدوی غواړي چې کاټن یا پومبه وارد کړي نو کدوی د افغانستان ترانزیت مخه نیسي به افغانستان هم دغه ترانزیت مخه نیسي. همدغه اوس مهال هم د ازبکستان پومبا بنگلادیش ته ډیره په اسانه رسیږي نسبت د دې نه چې پاکستان ته رسیږي. دا غی لوی لامل دا ده چې دلته د ترانزیت هغه امکانات او اسانتیاوې نه دي برابرې شوې چې پاکستان ته یا د پاکستان د لارې نه نورې نړۍ سره وصول شي. په دې کې شک نشته چې ازبکستان او د مرکزی آسیا نور هیوادونه چې دوی هم د افغانستان په شان په وچه کې سار دي دوی غواړي چې هم د قندار د لارې نه هم د ګیس پایپ لاین انتقال پروژه باندې کارو کې هم د برېښنا باندې کارو کې هم د ترانزیت باندې کارو کې ځکه چې کراچي بندر ډېر ځانګړنې لري چې هغه په ایران کې شاید نه او کچېر وضعیت په دغه شکل باندې نو نه یوازې دا چې دواړه کیس تجارت اغېزمنې بلکې ترانزیتي تجارت هم چې په ډېر خوب لیدل کې چې 5 میلیارډ یا 500 میلیارډ ډالر مارکیټ دی هغه به منفي اغېز واردېږي.
یو یو دقیقه وخت لرمه بلکې شو ابراهیم صاحب تاسو ته په دوام به سوال بیا به زه راځم. ابراهیم شنواری صاحب ته که یو دقیق جواب راکړي د دې تلپاتې حل څه دی د تورخم یا نور لارو بندېدو خلاصېدو په اړه. شو ابراهیم صاحب
که وګورو تاریخ په اوږدو کې عین مشکل پاتې شوی دی په ده باندې بیا بیا ناستې شوې دي. دغه ناستو خبره چې شیباری صاحب الک تر لږ لس کاله کېږي چې زه یې شاهد یم نو خبرې ډېرې کېږي بحثونه کېږي. اوس خو تجارانو بیچارهګانو ته څوک غوږ هم نږدې پخوا خو به یو څه د دوی خبرو ته توجه کېدله. پوخ حال یې دا دی چې زمونږ ترانزیت چې څومره ترانزیت دی هغه چې دی هغه شفټ شي انتقال شي بندر عباس له ایران سره تا شي وکړي. بل زمونږ څومره تجارت چې ډېری تجارت یې د چین نه واردات کېږي هغه د مرکزی آسیا د دغه ریل پټلی د لارې نه چې څومره تجارت کیږي دغه منګه حکومت یو انسینټیو د ګټو سیستم جوړ کړي اسانتیاوې برابرې کړي تعرفې ورته کمی کړي چې دا دې خواته راشي چې څومره چې موږ په پاکستان باندې خپل تمرکز کم کوم دومره به زموږ د تجارت باور وړ وي. دویمه موضوع په دې کې دا ده چې کچیر موږ وکولی شو چې خپل ترانزیت او ترانسپورټ د پاکستان نه ایران له لارې نه او نورو هیوادونو سره موږ ترسره کړو نو په موږ باندې هغه فشار آلی په توګه چې په تیر 15-20 کلونو کې دغه موضوع مسلطه شوې ده دغه د ترانزیتي موضوع تجارتي موضوع د دې نه به موږ خلاص شو موږ به وکولی شو چې سیاسي مشکلات هم حل کړو.
مننه شو ابراهیم صاحب او استاذ ابراهیم شنواری صاحب تلپاتې حل یو ماغه دی چې کوم شو ابراهیم صاحب وایي که تاسو سچ بلالیم
بالکل دا خبر ټولی صحیح دی او زوین چې پاکستان اړه ته موږ بار بار ګورو کاکر صاحب چې دلته سیاسي قیادت چدې کاغه ته کې مانی کنه مانی کمزور دی یا توانمن نه دی خو سیاسي قیادت چدې هغه دی خوښمن دی چې افغانستان سره زموږ د اړیکې چې هغه خي نو زه هم چې دغه د افغانستان سره چې کوم زموږ د اړیکو اختیار دی دا ډی سنټرلایز کول پکار دی په دغه کې زیات طاقت یا د فیصله کولو اختیار چې دی وزارت تجارت او اقتصاد چکم ډیل کې ویلا او سره وزارت داخله لدا اختیار ورکړي چې په پوله باندې کومې داسې وړې وړې مشکلات راځي چې هغه یې زر تر زر حل کا او دغه تک را تک بحالي او پوله بیا اونتل شي.
ډیر مننه ابراهیم شنواری صاحب تاسو او شو ابراهیم صاحب ډیر مننه تاسو په دې بحث کې برخه را سره وخت دواړو ته شو وخت نه غواړم د خدای په امان. تاسو
مننه مننه
دا د مشال ته رڼا لاندې چې په کې مونږ د تورخم لاري بندیدو وجه او اغیز له ابراهیم شنواری او شو ابراهیم سره بحثول بحث پای ته ورسېدې. ما عبدالحی کاکړ ته اجازه راکې په مخم شه.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زبوک بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحی او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
اسمان پلور رفیگی ستا ہلمند ستا عمود مست پہیگی ستا بیرغ دید اسمان پلور رفیگی ستا ہلمند ستا عمود مست پہیگی ستا پالن ستا پخ پلو بچوں پور دے
سوچ بدور لہر گوری مخی تور دے چاہے وات میڑ نو ظلمیان پھور دے سوچ بدور لہر گوری مخی تور دے چاہے وات میڑ نو ظلمیان پھور دے سوچ بدور لہر گوری مخی تور دے چاہے
مشال ریڈیو دا.